څلور بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په استانبول کې د آسیا د زړه د کنفرانس اتمه غونډه شیبه مخکې پیل شوه او دا شیبه ولسمشر اشرف غنی غونډې ته وینا کوي. نور موضوعات هم لرو. د انتخاباتي لانجو وروستی حال به در کړو، نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او اونیز پروګرامونه به خپاره کړو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
له غزنی او هلمند څخه په ورکل شو ریپورتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ریپورټونه خبر شوې دي. ننګرهار کې یو شمېر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په توګه په سیمبولیک توګه د دې ولایت د امنیت جنازه ولېږدوله. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو ور شیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل نورې ټپیان کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستې قمندان وشل شوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نوموړي په وینا دا کسان په جګړه کې نه دي وژل شوي، بلکې له موټرو ښکته کړای شوي او وژل شوي. بل لور ته بیا د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو د دې سرتیرو شمیر 9 تنه حساب کړی او ویلي دي مړي په یاد سیمه کې پر سړک پراته لیدلي. کامران زیاتوي د دې ترڅنګ د غزنی مرکز په مربوطاتو د شاباس په سیمه کې د طالبانو د ملي اردو او پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې 3 تنه د ملي اردو سرتیری او د پولیسو د پوستې یو قمندان وژلي او 2 تنه پولیسي ټپیان کړي. د غزنی ولایتي ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پرې کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د هلمند والی ویاند وینا د علي ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 کې 15 تنه وشل شوي دي. عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل پیخه د یو لسو بجو په شاوخوا کې شوي.
یک انفجار مصر بند مازدا در مربوطات ولسوالی ندلی صحه پولیسیا صورت گرفت. بالای پرسنل اردوی دیدی که در نتیجه به تعداد 5 تن از پرسنل اردوی ملی بشارت رسیده و 5 تنشان هم مجروح گریده و همچنان 2 تن ملکی هم مجروح گریده که یکشان خانم است و یکشان مرد است.
تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو په دې وروستیو بریدونو کې مرګ ژوبله په داسې حال کې اوړي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د چارواکو له خولې په رسنیو کې ویل شوي که له امریکایي لوري سره د دوحې په روانو خبرو کې توافقنامه لاسلیک کړي نو دا ډله به له دې وروسته په امریکایانو بریدونه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو شمېر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په پار په سیمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولېږدوله. دا حرکت نن په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و چې پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار د روانو نامنیو وژنو او سړي تښتونو څخه شکایت کوو. د حرکت غړي وایي له هغه وروسته چې په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا له خپلو ساتونکو او نورو ملګرو سره ووژل شو او قاتلین یې په تیښته بریالي شول، د امنیت په اړه د ننګرهار خلک نور هم نهیلي شوي دي. د ننګرهار د والي ویان لاریون د خلکو حق بللې خو د لاریونوالو د حرکتي پروژې بللې او ادعا یې کړې چې د ننګرهار په 80% برخه امنیت ټینګ دي. ملګري ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي خو په دې برخه کې د لا زیاتو پرمختیاو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامو له خولې ویل شوي دا سازمان له فساد سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې رامنځته شوی هغه اقداماتو هرکلی کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې چوکاټ پیاوړی کوي. خو یماموتو ټینګار کړی چې اوس د عملي اقداماتو وخت دی او باید په عملي اقداماتو تمرکز وشي. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو ورشیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 تنه نور یې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. د وایټ آیلند یا سپین ټاپو کې چې دا ورشیندونکي پکې راپورته شوی، 30 کسان ژغورل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د ورشیندونکي د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا 40 تنه موجود و چې هم پکې بهرني او هم پکې نیوزیلندي سیلانیان شامل دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیې د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د دې ادارې د اجرایه کمیټې غړو د رایو په اتفاق وروسته لاغې وکړه چې WADA یا د ډوپینګ ضد نړیواله اداره دې نتیجې ته ورسېده چې مسکو د لابراتوار په معلوماتو کې لاسوهنه کړې، جعلی شواهد پکې زیات کړي او هغه فایلونه یې ترې پاک کړي چې د ډوپینګ یا د ورزشکارانو لخوا د ممنوع درملو له کارولو سره تړلي او په دې برخه کې د درغلۍ پیژندنې سره مرسته کوله. دا و خبرنه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. قطر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تر سره اوسې د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په استانبول کې نن د آسیا زړه په اتم کنفرانس کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. دا شپه ولسمشر غنی غونډې ته وینا کوي.
به خاطر حمایت از محافظت از محیط زیست ما باید یک رویکرد
جامع. ولسمشر دوهم رسیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو په دولتي ادارو کې دا پدیده لا هم شته. په نورو موضوعاتو کې له خیالي سرتیرو او خیالي ښوونځیو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو ریاست په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورند بلې غاړې ته له عزیزانو سره اړیکې د محدودیت له کبله ورته ګران شوي.
لارې موږ ته کمې بندې شوي دي. ویزې م په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. د غاښې پاس او نواپاس دا لارې بندې دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلې دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په استانبول کې نن د آسیا د زړه د کنفرانس اتمه غونډه پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی او ورسره افغان پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی وروسته له ترکی چارواکو سره خبرې اترې او لیدنې کتنې هم وکړي، خو دا شیبه ښاغلی غنی غونډې ته وینا کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره ده او جزئیات اوروي. ستانکزی
مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د آسیا زړه کانفرنس یا استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو اتمه غونډه په استانبول کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان په ملتیا باندې پرانیستله. ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې لمړی ویناوالو. ښاغلی غنی د افغانستان د حکومت بیلابیلې لاسته راوړنې او ننګونې او ستونزې په دغې غونډه کې یادې کړې. تر کومه ځایه چې د خبرې ملي ټلویزیون خپرولې په ژوندۍ توګه او ترجمه یې هم خپله کوله. ملي ټلویزیون د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې یادونه وشوله. همدارنګه د مخدره موادو د فابریکو او کارځایونو د له منځه تللو مسلې باندې ښاغلي غنی ډېر زیات ټینګار وکړ چې د خبره دا به د سیمې د جرمي شبکو د اقتصادي سرچینو په وچولو کې ډیره زیاته مرسته وکړلی. ښاغلی غنی په یو برخه کې وویل او البته ترجمه یې هم د ملي ټلویزیون نتاخ کوله چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
I believe that
باور دارم که
state has been slow fragmented.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رشته مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشت بسیار کوتاه گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با هم دیگر کار کنیم به صورت خلاقانه.
کسانی که چواری دل ولسمشر غنی د تروریسم په وړاندې د مبارزه په برخه کې د سیمه او نړۍ هوادونه یو څه ګرامو بلل چې د په نظر باندې دغه مبارزه بطی ده او هغه څه چې او هغه کارند مبارزه چې د غواړي هغه سیمه مبارزه تر اوسه پورې نه ده شوې. د همدارنګ د تروریسم په وړاندې د مبارزه په خاطر د سیمه په اجماع باندې هم ډیر زیات ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان باید د سیمه په هیوادونو کې د تقابل میدان نه وي بلکې د همکاري میدان وي. او د هغه خپل ایډیا او پروژه بیا هم یاد کړل چې افغانستان د آسیا زړه هیواد دی او د آسیا په څلور لارې باندې باید بدل شي او ټول هیوادونه باید لاس په لاس سره ورکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي. د استانبول پروسې هدف هم همدغه دی چې سیمی نگدی اولری هیوادونه څنګه ګډه اقتصادي سیاسي او امنیتی همکاری وکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات خشي چې لدی لارې د سیمی نور هیوادونه هم سوکالی ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی وینا روانه ده. د ازادي رادیو په راتلونکو او یا همدې خبرونه کې حتی که مهم پرمختګونه وي یا په غونډه کې کومې مهمې خبرې د ولسمشر اشرف غنی یا د ترکیه د ولسمشر لخوا کیږي بیا به هم صفی الله ستانکزای را سره وي او په دې اړه به تاسو ته نور جزئیات د خبرونه په دوام کې درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. نن د دسمبر 9 نیټه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د مناسبت په افغانستان کې مخصوصا ځکه ډیر مهم دی چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په کچه په څو لومړیو هیوادونو کې دی. نن په دې مناسبت په کابل کې په یو جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وینا وکړه او وی ویل چې د حکومت له کوټلو اقداماتو سره سره په دې برخه کې لا هم ډیر لږ پرمختګ شوی او تر اوسه هم په دولتي ادارو کې فساد شته. د ولسمشر د دوهم مرستیال د څرګندونو په اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د شیبه اکرام الله اکرام را سره دی. هغه راته وای اکرام صاحب
تکل سره کسانګه چتا چویل په افغانستان کې لیداری فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړې شوې مراسمو کې چې نن د غونډه جوړ شوې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت تر سره کړی کارونه لنیوکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر د هم رسول محمد سرور دانش دغه ناس ته په خپل خبرو کې ویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړی او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب د غشان لیداری فساد سره د مبارزې قانون د دولتي مامورینو او مسولینو د شتمنیو د ثبت قانون د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل د څو ستراتیژیو د جوړیدو اوان ګڼ شمیر نورو کارونو د ترسره کېدو په برخه کې د حکومت لاسراوړنې و بللې وی بل چې د حکومت لوی لاسراوړنې وي. خو دی وای ل دې ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او پل منځوړلو کې پاتې راغلي دي. د وای د دې ټولو کارونو سربېره باید وایم چې موږ له فساد جوړونې په برخه کې ناکام وو. سره له دې چې موږ جدي اراده لرله اما تر اوسه د فساد په وړاندې د وی خپلواکې دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوي. خغله دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لاره د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور کمولو او د ناسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی دی. د خغله افضلی په وینا که څوم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده. د دې دې د لمنځ وړلو په هدف یو خپلواک اداره رامنځته شي.
نو زمون غوښتن دا چې باید نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یماموت وایي چې فساد د خلکو په ورځني ژوند اخیست کړی او په دولتي ادارو د خلکو باور کم کړی دی. ښاغلی یماماتو رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو په تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. په افغانستان کې په داسې حال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې نمانځنه کیږي چې د نړیوالې روڼتیا بنسټ د راپور پر اساس افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له 15 فاسد هیوادونو شمیرل شوی چې په همدې حساب له شمالي کوریا وروسته د سیاسي هیوادونو لومړنی فاسد هیواد بلل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې هغه راپورونه چې وایي د سمنګان ولایت د حج او اوقاف ریاست په چوکاټ کې خیالي ملا امامان شته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې داسې اسناد او شکایتونه یې ترلاسه کړي چې له مخې ویل کیږي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په څلورم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان شته او تنخواه یې د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسکونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزي حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسکونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریږي چې له مخې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالېږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونه توانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر را واخلو، خو د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي د ولایتي شورا لخوا ترسره شوې ادعاوې نه مني. صدیق عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یو فعال او شفاف اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزي وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي ترڅو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ور نه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې له مخې د ټولو دولتي کارکوونکو شمیر د حاضري او غیر حاضري حالت هم مشخص شوی دی. د صدیقې په خبره چې تر دمه جوته شوی چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکوونکي غیر حاضر دي، هغه زیاته کړه: زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکوونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ویزه او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورن کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي د امنیت، د اغزنو سیمونو په لارو کې د ماینونو په فرش کولو او نورو محدودیتونو سره ولسونه نه سره جلا کیږي. روحلا انواری له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکي وای په خوای په اسانه د ډیورند کرخې دواړو خواو ته تګ را تګ او د یو بل په مړي ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاري عبدالواحد وحدت او قیام الدین وای
کلونه وشول چې لارې بندې ناپاس او د غاښې لارې بنده ده، ورته هغه طرفونه چې کوم دي ټول بند دي، نو موږ هغه یو قام یو غم دی یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې یو.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې هم په اسانه باندې نه ملاوېږي غریب غربه خلکو ته، د غاښې پاس او ناپاس دا لارې هم بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي. اخوا او دی خوا دوان طرف تا یو خلق دی رشته داری لری، یو بل سر تگ را تگ لری، منگا هیل دی حکومت نداده چه داله را منگ تخلاصی که.
دوی وی پخوابا دناو پاس غاخی کندو بینشی او دو کلام للارو هر ورز پلسگونو موترو او پزرگونو کسانو تگ را تگ او سوداگری کولا، خوص دا طول لاری شاری پرتی دی. خلق وای د فرضی کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزی پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي مولوی خانزی بوای د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو له امله یې د کونړ اوسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري له منځه تللې ده.
دا تاریخی لاری دی، زمنگ مشران و بدی لارو بانی تجارت کو کاروبار کو کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دا غلاری دا کاروبار دا پارا دا تگ را تگ دا پارا پا هر شکل بانی تلیل شوی دی. اتی پیسا دا اولس دا غریبای دا خواری دا لاسر دی، سیمی نبار دا ملک پا نور و خرونو کی خواری مزدوری کئی، چه دا غا تجارتی لاری چه دا دی کلاو کلیشی باغی تا دی دا پاسپورت نهم استثناء ور کلیشی دا تگ را تگ دا پارا.
دا کونړ والی عبدالستار مرزاکوال ازادی رادیو ته وویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د ناوپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لاره پرانیزي، یوې دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دي هلته جوړې شي، په دغه مصروف دي امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته موږ ته یې مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د ناوپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورني غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بی پاسپورټ او بی ویزې سفرونه وکړي. دوی وای د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غزولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدای نه شي، بلکې سوا کېدای شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت نه دی، بلکې دا کار کمیسیون باید په خپله وکړي. د انتخاباتو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کسانو قضیه باید د شکایتونو کمیسیون وڅیړي او وایي چمتو دی چې د خپلو کارکوونکو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له 2000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني او وایي چې دوی د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. د دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 98% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي او د انتخاباتي قانون له مخې د هغو ازل او تیرنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی.
خود کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داره.
هغه شکایتونه چې ثبت شوی هغه د دغه کمیسیون د موقتی کارکونکو دی. خپل د ټاکنو کمیسیون دنده لري هغه کارکونکو چې انتخاباتي جرمونه کړی وي منفصل او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. ځکه مونږ نشو کړای چې د واسطې یو کړی ووسو. بل مسله دا چې مونږ باید 2000 کسانو ته دوسیه جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې دا دوسیه جوړ کړو. خدا سیړونو ته اړتیا لري.
د دغه کمیسیون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ان واضح کړی نه دی چې دغه کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دارې نشه غوښتي وو چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو تورن دي ودې پیژني او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. یو ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه په ولسمشرۍ انتخاباتو کې انتخاباتي سرغړونې کړي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورپېژندلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې صلاحیت لري او که د دغو کارکونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسنادو وي چمتو دي چې دا اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي
مونږ به له جزئیاتو سره سره اسناد د شکایتونو کمیسیون ته وسپارو. له 90% نه لوړ زموږ کارکوونکي موقت وو چې اوس مونږ شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون ته معرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون مونږ ته د محکمې حیثیت لري خو په هغه صورت کې چې مونږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل په اساس به پرېکړه وکړو.
تر انتخاباتو یو شمېر د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې بنن پر دې اړه بحثونه واوري چې باید څه وکړو چې ماشومان مو د یوازیتوب په صورت کې ځان ژوبل نه کړي.
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه. لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و، اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوي وې.
پر دې سربیره د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. نن په بغداد کې پر یو پوځي اډه څو راکټونه ولګېدل. د عراق پوځ وایي چې په دې پیښه کې شپږ عراقي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې حملو پړه د ایران له ملاتړه برخمن شیعه سخت دریځو عراقي ډلو باندې اچول کیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه پر راکټونو لګېدلې چې پکې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشتي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي شپږ عراقي سرتیري په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې یې د دوو وضعیت ښه نه دی. امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد وړې ډلګۍ غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه او روزل شوې. بیان زیاته کړي امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي او دا ښیي چې د یوې لویې حملې پلان نیول شوی و. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دی ردی د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه ده. چا سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږو اونیو په اوږدو کې دا نهم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن سخت دریځې شیعه کتایب حزب الله باندې اچوي چې د واشنګټن لخوا هم په تیور لیست کې شامل دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو په تیره بیا د هشدالشعبی ملیشه ډلې باندې چې دوی جوړه کړې زیات نفوذ لري. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي د راکټونو وروستي برید هشدالشعبی ډله اوس د امریکا لپاره ان تر اسلامي دولت ډلې هم په یو لوی ګواښ اړولي. امریکا له بغداد سره ژمنه کړې چې د دغې ډلې په ورکولو کې به مرسته ورسره کوي. د جمعې پورس د دې ملیشه ډلې په دریو لوړپوړو مشرانو باندې د امریکا لخوا بندیزونه هم ولګول شول. د عراق پوځیان یا د امریکا یا هم ایران لخوا روزل شوي او دا هیواد له دواړو سره ملګرتیا پالي. اوس چې د ایران او امریکا لانجې اوج ته رسیدلي، عراق په دې اندېښنه کې دی چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ایثار پاتې دی. امریکا متحده ایالتونو تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پرېښود او له سره یې بندیزونه پرې ولګول. امریکایي چارواکو ایران تورن کړی چې په منځني ختیځ کې اکثر تروریستي ډلې روزي او تمویلوي. امریکا په پام کې لري د ایران د دغو ګواښونو د دفاع لپاره 15,000 تر 20,000 امریکایي سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای کړي. ایران تر اوسه په بغداد کې د وروستیو راکټو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د منځني ختیځ د نارامیو پړه په امریکا اچولې چې ګواکې په خپل حضور سره یې دغه سیمه ناکراره کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو، د وخت مازدیګر 4:13 دي. را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې به لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال وایي تیره شپه د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د میدان وردګو ولایت په ساحو کې پوځي عملیات کړي دي چې په وینا یې تر شلو زیات وسلوال طالبانی وژلي او د دوی مرکزونه یې له منځه وړي. اخوا په هلمند او غزنی کې چارواکي وایي چې په بیلابیلو بریدونو کې تر 1500 زیات د ملي اردو سرتیري او پولیس وشل شوي دي. لا هلمند څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د هلمند د والی ویاندوی نادلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 15 تنه پولیس وژلې. په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا یو چارواکي آزادۍ راډیو ته ویلي د مرکز په اړوند سیمو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو 8 تنه سرتیري او د پولیسو د یوې پوستې قومندان وژل شوی دي. ملګری ملتونه ویل فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختیا او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا خبر نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په ننګرهار کې یو شمیر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر روانو نامنه یو د اعتراض په توګه په سیمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن د جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و او پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار کې په روانو نامنیو وژنو او سړي تختونو انتقاد کاوه. نن د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو ورشیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټي پر روسیې د 4 کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولې. دا د کار سبب د روسیې لخوا په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لوو در سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
نن د دې دغه عبدالقادر خدایان د کلنې کوم چې موږ د هلمند په ولایت کې چې هڅوک بر اقتدار یا رئیس یا مشر یا هر کوم مرسته هر مؤسسه چې راشي د هر چا د فار چې راشي هغه خپلو کسانو باندې تقسیمېږي توضیح کېږي. نو هېچا ته مستحقو خلکو ته نه رسېږي. په دې شل کاله په دې د انقلاب کې چې هر څه مرسته موږ راغلې دي، د هلمند ته موږ هغه مستحقینو خلکو غریبو خلکو بېچارو بوزلو خلکو تر سلو کې لسو هم نه دي. السلام علیکم ورحمت الله.
نمستر کمی
انتخابات شرمو و شرمو داخل کو قربانی اور کا داخل کو اپ قربانی تو خود جو گری پٹاون بند وسورا دیم یہ بند وسورا بھائی چا دغه خو گری داخل کو ډیر خو سو ټپان سو شیدان د بشک لاره شهر کو وی نه بھائی چې دوی دا پای دی جری لنګ نفس خان ورور سره جوړ کړی دی یو زبا چمبر و زبا چم هر کم خو نو کې خو کم سم پر وا کم سم ته اجازه و سړی دی پدری دی وګر ته دغه بند کړی دی مر پر تجارت شانه کو دا جوړ کړی زابل ولایت د نیو نو بار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د اوربان پر باره باندې او پر دواړو خواوو پر مشرانو باندې غږ کوم چې ټول افغانان دې واورې، که په اسلام آباد کښې دي، که په قطر کښې دي، که په کابل کښې دي، که چارواکي، که په هندوستان کښې دي، نور بس د خدای په خاطر باندې دې خلکو ته سوله او اوربان راولي، تر خپلو شخصي ګټو تېر شي. تاسې یې وینئ چې که هغې خوا ته مشران دي خپل دی او بچان یې په قطر وو، په اسلام آباد په چاوړۍ کښې ناست دي، خو د غریبانو پر زامنو د شهید وو، د فدایي وو، د مجاهد نومان ایښی، د انزله نومان یې پرې ایښی. دې خوا ته چارواکي دي خپل زامن یې خارج ملکو ته ایستلي دي یا په کابل کښې کښېنولي دي، پر موږ سربازانو یا د انګارو د پټرولو د ډیزل وو د اوربل وو د کمانډو نومان پر ایښی. نور خو د خدای په خاطر باندې که له بندګانو څه مشرانو نه شرمېږئ نه ډېرېږئ، حساب موږ نه شو درسره کولی خو له خدای څخه وشرمېږئ. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناکه شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کښې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کښې بستر و. درې ورځې وروسته بېچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نه کړي؟
چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډېر سخت کار دی. په تېره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تېره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښېدونکو پېښو په هکله نه پوهېږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زموږ په کورنۍ کې البته زما د اوښې زوی وو، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کښې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمره مو یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کښې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته یې ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د ده دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغوی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره لدی دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهېږي چې دغه ځای د دغه لوښې د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه، چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده، او تا د هلک په زور سوځولی ده، او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسیدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاکو شو، بیتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راول وې، دا کیچې په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب سخ و درد دې وسم، هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. خو زم چې دغه ماشومان د تیر شیان نور کول ښه کار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کېږي چې د کورنیو د بېغورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان، بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیره، یا نور داسې شیان. ادینا باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې وقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوایې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیهوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څه رقم ماشومان تاسو لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي؟ بیا دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلې، بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان، دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انسداد ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد یې کړلی مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرې نه خودل شي، په خپل سر د کوره وځي، ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د طالبې پروايي لوجې ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم. خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کېدای شي هم مزدګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلی رساله تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزنې مور ده. مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وزي یا بل چېرته باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض انداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی. مثلا د اکثرا کله چې بعضې فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو څاروي څوک الالوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلي چې یو ورور وایي جګ شوی چاړی راخیستې په بل ورور باندې چې راځه مثال ته زه قرباني کومه، داسې کیسونه موږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي. نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته. یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی چې په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسې. درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مو مل او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، او د لوبو له میدان د اونیزي خبرونه ګرانو مینوالو ستړي مشي. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د دې اونۍ په ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. خبرونه کې اوري چې افغان کرکټ بورډ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
څو میاشتې را په دې خوا په 19 کلونو ډلې باندې ډېر کار وکړ.
دغشان به مو د لامبو وهنې د افغان لوبغاړي فهیم انوري د لوبیز او شخصي ژوند په اړه خبر کو.
په همدې کال روان کې زه یو کمپ تمرینی می قزاقستان کې و.
د کرکټ د نړۍ لسو لوبغاړو د شتمنیو په اړه هم معلومات درکو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه مرسلین ارسلا وړاندې کوي.
د افغانستان د لامبو وهنې معلول لوبغاړي عباس کریمی د امریکا په ایالتي سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې عباس کریمی په درې ورځو کې اته ځلې د لامبو په بیلابیلو سبکونو یا ډولونو سره د لامبو پروانی ډوله 50 متره سیالیو، د کرال ډوله لامبو په 50 مترو او په 100 مترو کې د فری سټایل ډول په کولو سره ګټونکی اعلان شو. عباس کریمی له دې وړاندې هم په ګڼو بهرنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره زیات شمیر مډالونه ګټلي دي. د یادونې وړ ده چې د لامبو دغه سیالۍ د امریکا متحده ایالاتو د ټیکزاس ایالت په کوربه توګه ترسره شوې. په 2000 کال کې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان 15 کسیزه لوبډله اعلان شوه. دغه سیالۍ د 2000 کال د جنوري میاشتې په 12مه پیلېږي. د 2000 نړیوال جام لوبې 50 اوردي او د جنوبي افریقا په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به د جنوري په 12مه د کوربه هیواد لوبډلې، د جنوري په 22مه به د متحده عربي اماراتو له لوبډلې او د همدې میاشتې په 24مه به د کاناډا له لوبډلې سره لوبه کوي. د آسیا فوټبال کنفدراسیون په 2000 کال کې د آسیا د اتلانو لیگ د ډلیزې په 54 نیټه اعلان کړه. د آسیا اتلانو د 2000 لیگ په 54 سبا سیشن به د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې ترسره کیږي. دا د دې ډول سیالیو 9 پړاو دی چې د آسیایي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. دا خبرونه مو هم د اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمدا ازادي راډیو .com. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یکشنبه په ورځ د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د دې لوبډلې کې ابراهیم زدران چې په ایمرجنګ 19 کلنو او ملي لوبډلو کې لوبېدلې هم ور اضافه شوی دی. دا چې په دې نوملړ کې نور کوم کوم لوبغاړو ته ځای ورکړ شوی، دغه شان د ابراهیم زدران ور زیاتول د 19 کلنو لوبډلې ته د په کوم اساس باندې او په اوس مهال چې په افغانستان کې د احمد شاه ابدالي د کرکټ د 4 ورځنۍ سیالیو لړۍ روانه ده، په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره د افغانستان لسکن لوبډله لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرکټ بورډ د 2 میاشتو راپدی خوا په 19 کلن لوبډلې باندې ډېر کار وکړ. د دوی لپاره تمرینتي کمپونه ترسره کړل، د دوی لپاره بهرني سفرونه جوړ کړل تر څو په دوی کې د لوبغاړي ښه ټرین شي، ښه آمادګي ولري او غوره لوبغاړي غوراوي کمیټې په اسانۍ سره په پام کې ونیسي تر څو وکولی شي چې نړیوال جام لپاره یو ښه سکواډ ولري. که تاسو ته په یاد دي، په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ په کوربتوب سره د افغانستان او د هند د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ 50 اوریزي لوبې هم ترسره شوې، چې دا لوبې هم په همدې موخه وي تر څو نړیوال جام لپاره تیاری وي او په عین حال کې د لوبغاړو په دې کې لوبغاړي هم غوره شي، په پام کې ونیول غوره لوبغاړي په پام کې ونیول شي نړیوال جام لپاره. نو غوراوي کمیټې هم هغه لوبغاړي چې په ساوت افریقا کې په نړیوال جام کې به خلوبېدلی شي او وړتیا لري هغه لوبغاړي په پام کې ونیول او بالاخره 13 ورځې د دغه سیالۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ.
هوتک صاحب، تر کوم ځای پورې باور کېدای شي یا داسې میران ترلاسه کېدای شي دغه کوم ټیم چې اعلان شوی دی دا ټیم دې وکولی شي په نړیوال نړیوال جام کې خپل پرفارمنس وکړي خلوبوک، یعنی هغه تیرو تجربو ته په کتو سره، یعنی څومره باور شته په اوسني سکواډ باندې چې کرکټ بورډ اعلان کړی دی؟
دوهروي کمیټې را اخیز ټکی پام کې نیولې دي او له هغې وروسته دغه لوبډله اعلان کړې ده. زه باوري یم چې دا لوبډله به وکولی شي چې په نړیوال جام کې هیواد ته ښې لاسته راوړنې ولري.
دغه هغه کې سکواډ کې د ابراهیم زدران ځای پر ځای کېدل څه فکر کوئ؟ دا د کرکټ بورډ په دغه پریکړه کې کوم اساس کړی؟ دا غوره و چې باید ابراهیم زدران د په 19 کلن ټیم کې یعنی سکواډ کې شامل شي.
هر هیواد کوشش کوي چې خلو لوبډله غوره لوبډله ولري او خلو پاړي په لوبډله کې ولري. نو د غوراوي کمیټې د ټاپ آرډر د لا پیاوړي کېدو په مخه باندې ابراهیم زدران په لوبډله کې شامل کړی ده. او تاسو ته به تر معلومات ده چې ابراهیم زدران په نړیوال جام کې په 19 کلن لوبډله کې د 19 کلن نړیوال جام کې نیوزیلند کې ډېر ښه ولوبېده او همداشان د دې وروستیو کې چې ملي لوبډله ته لار پیدا کړې هلته هم نتیجه ډېره ښه ده. په کور دننه سیالیو کې هم ډېر ښه لوبېدلی. نو یو ښه تکړه او پیاوړی لوبغاړی ده چې لوبډله د لوبډلې لپاره به په ټاپ آرډر کې مثبت تمام شي.
اوس په درش احمد شاه ابدالي ټورنمنټ چې پیل شوی دی، دغه ټورنمنټ اوس په کوم حالت کې دی؟ څومره لوبې شوې دي؟ کم لوبه نگی راتلون کی او پایلو با کله وی
د افغانستان کرکټ بورډ هر کال په کورنی کچا باندې په بیلابی دو برخو کې لوبه تر سره کوي په بیلابی فارمټونو کې مختلف لوبغاړو ترمنځ د ولایات او د زونونو د کلبونو او همدا شانتي د دریم درجه دویم درجه او لومړی درجه ولایتونو ترمنځ لوبه تر سره کوي چې په دې کې فرست کلاس یا د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی لوبه هم شامل دي چې دا خورا مهمې لوبه دي دغه لوبه د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی پکې ځانونه جوړ کړي د تخنیکي پلوه خپل کومه برخه کې چې نیمګړتیا لري په هغه برخه باندې ډېر کار وکړي او په عین حال کې د لوبغاړو لپاره اقتصادي پلوه هم ډېر ګټور دی دا ګټورې دي دا لوبه ځکه چې موږ په هره لوبه کې لوبغاړو ته میچ فیس هم ورکوو په یو ښه کافي اندازه باندې میچ فیس ورکول کېږي هر لوبغاړي ته چې کله په میدان کې لوبېږي او همداشانې د هغوی د کپ د ورځې مصارف چې دي هغه هم دوی ته ورکول کېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې خاطر پردیس سره مرکه کوله اوس هم د افغانستان د لامبو وهنې افغان لوبغاړی فهیم انوري د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي
فهیم انوري ما د ټیم شناکي پنځه کاله کېږي چې تمرین کوم زما علاقه او توجه مې هغه وخت کې زیات شو چې زه په تلویزیون کې مې د سویمنگ چمپینشپونه مې ولیدل مسابقات مې ولیدل هماغه وخت نه مې علاقه زیات زما پنځه کاله کېږي او تمرینونه مې ډېر فشرده او د شرول واخله په همدې کال روان کې زه یو کمپ تمرینی مې قزاقستان کې و چې هغې نه مې ډېر تجربې او تکنیکونه مې واخیستل بیا راغلم خپل وطن کې مسابقې وکړل هغې کې مې اولی مقام واخیستل او اوس هم تاسو شاهد هستئ چې زه د اولمپیک بازیو گیم کی انتخاب شویم کل چیز تمرینونو می شروع کل اصلا دومره خنوم چی آغی بار ملک دیر خدی شروع کیم خدی او بیا لپاس نم خدی تمرینو کی زا آغا سنوم لگ لگ می زکلل او ویدیو می کتل یوتیوب نا ام آغی نا ازدام کلل وست مونتا امکانات دیر شي اغینم خکیګو 100% پم دی امید کیما ام دا امید ده چې زه تمرین کوم هر ورځ او وخت کیدم تمرینونو لپاره مصرف کوم دا امید شته چې د زحمت او باسم او مسابقه کې ام حوالی مقام ځنه
د لامبو وهنی افغان لوبغاړی فهیم انوری و چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول آیا د نړۍ د شتمنو کرکټرانو په اړه موریدلی دي کرکټ چینن سبا په نړۍ کې په سوداګریزي لوبي بدل شوی لوبغاړی نه یوازې دا چې ورزش کوي بلکې په مالي لحاظ هم پر ځان بسیا کیږي فیروزی عزیزی په نړۍ کې د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه معلومات راټول کړي چې تر نورو ډیر شتمن دي دا معلومات څو ورځې وړاندې د ډیجی نو په نوم ورزشي ویبسایټ خپره کړي دي
ویرات کولی چې له 2009 میلادي کال راهیسې د هندۍ لوبډل لپاره لوبي کوي او اوسمهال د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر او د نړۍ په کچه یو سټایلش توپهونکی دی تر نورو توپهونکو زیات شتمن دی ویرات کولی اوس 155 میلیون امریکایي ډالر شخصي شتمني لري ایم ایس ټونی 2004 میلادي کال کې د کرکټ نړۍ ته راغی او د هندستان د تامل ناډو ایالت چنای خار اوسیدونکو دی له 2009 کال راهیسې تر 2019 میلادي کال پورې د هندۍ لوبډل مشر وو د شخصي شتمنی 130 میلیون امریکایي ډالر ده وینډرس واک 1999 کال کې له هندۍ ملي لوبډل سره یوځای شو څلوي کال عمر لري او د هندۍ لوبډل چټک او پیوړی اوپنر توپ وهونکو دی د شخصي شتمنی 2.2 میلیون امریکایي ډالر ده یوراج سنگ په 2000 میلادي کال کې له هندۍ لوبډل سره یوځای شو 38 کال عمر لري کینلاسی تو په هونکی او اف بریک بالر هم وو. دای شپیته میلیون امریکایی ډالر دارایی لري. شین واټسن پنځم شتمن تو په هونکی د نړۍ په کچه آسترالیایی غوره ال راونډر شین واټسن دی. هغه د آسترالیا په کوینزلند سیمه کې زیږیدلی دی. 38 کاله عمر لري او 2002 میلادي کال کې آسترالیایی لوبډلې سره یو ځای شو. هغه 55 میلیون امریکایی ډالر لري. شاهد افریدی د پاکستانی لوبډلې پښتون ال راونډر لوبغاړی وو. دای ډیر وخت لپاره د پاکستانی لوبډلې لوبډل مشر هم وو. نوموړی 39 کاله عمر لري او په 1999 کال کې له پاکستانی لوبډلې سره یو ځای شو. دای 39 میلیونه امریکایي ډالر شتمنی لري. گاتم گبیر هندوستانی کینلاسی ټاپ آرډر توپوهونکی وو. اوس 30 کاله عمر لري او 2004 میلادي کال کې هندۍ لوبډلې ته راغلی وو. نوموړی 34 میلیونه امریکایي ډالر لري. مایکل کلارک آسترالیایی ټاپ آرډر توپوهونکی وو او یو څه وخت لپاره د آسترالیایی لوبډلې لوبډل مشر هم وو. 38 کاله عمر لري او په 2003 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی وو. دای 38 میلیونه امریکایي ډالر شتمنی لري. کرس گیل د ویسټ انډیز کینلاسی بې رحمه توپوهونکی دی. 40 کاله عمر لري او په 1999 کال کې د ویسټ انډیز لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ. هغه 40 میلیونه امریکایي ډالر لري. ای بی ډیویلیرز د سویلي افریقا خلاصي چټک توپوهونکی دی. هغه 15 کاله عمر لري او په 2004 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی وو. دای 10 میلیونه امریکایي ډالر شتمنی لري.
د نړۍ د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه مو اوریدل چې تر نورو کرکټرانو ډیر شتمن دي. پم دې سره زموږ د دیونی ورزشي خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.